وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. په کونړ کې دیني او قومي مشرانو بیا د وسلوالو طالبانو له نوي مشر وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي. په پکتیا کې د مخابراتي شبکو په اړه د خلکو د شکایتونو له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو لومړی به ناجیه صافی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هم د مهمو خبرونو سره چې افغان ولسمشر په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. عبدالرشید دوسم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکیچ سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې د هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازی حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو سرګندونې غندلې او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د روان د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپل پښې د علاج لپاره جرمني ته تللی، له اجرایه رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شول. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې عبدالرشید دوستم په میمنه کې خپلو په سلګونو پلویانو ته په لنډه وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولسي پاسونونو له قمندانانو مننه وکړه چې وروسته یو میاشتې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کېده.
موږ به ستاسو امنیت خوندي کړو. له هغه وروسته ځو کابل ته. د امنیت په شورا کې به تبنده فاریاب قمندانان او کدرونه په پام کې ونیول سي.
په فاریاب ولایت کې بې امنیتي په وروستیو څو میاشتو کې زیاته شوې. ویل کېږي چې په قیصار، المار، پښتونکوټ او ځینو نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان چې بهرني جنګیالي هم ورسره دي حملې کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 55 پوله، یو روپۍ رو شپېته افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. ازادي د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپل هدفونو ته رسیدلی. روحانی په یو ټلویزیونی وینا کې چې پرون خبره شو وویل د خبرو له پایله د ایران پر بریالیتوب ډاډه و. د ایرنا د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه د تقابل پر ځای د رغنده تماسونو له کبله ترسره شوه. د راپور له مخې د موافقه به د ایران د پوځي اصرار د افشا یا د ایران د تسلیمي باعث نه شي. ایران د نړۍ شپږو لویو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې لروان کړکېچ او د بشري حقوقو لستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی. جنکاري په قاهره کې له خپل مصري سیال سمیع شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریسم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخ کړو.
د امریکا او مصر اړیکې په 2013 میلادي کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي لری کول وروسته یو سړه شول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کیږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکري له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل امریکا او مصر په سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مهمه ونډه لري. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغه کتنه سره کوي چې د متحده ایالاتو مصر ته اته اف شپارس جنگي جټ الوتکې ورکړي. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه وکړه. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په هغې لمې کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کنګرې ګډونوالو پرون د ترکیې په انقره کې د دوه ورځني غونډې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم شي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخي خودمختاري ضمانت وکړي. په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و. ګډونوالو ویل چې دوی د روسیې د امنیتي ادارو د فشارونو له وجې د تاړ شول چې له کریمیا بهر کنګره دایره کړي. او د 2014 میلادي کال د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو مخکخو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپل لوی مرستندویانو سره وکتل. میلیاردر چارلس کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړ دي پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیات لاسوهنه ونه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړه چې دا هڅې به ناکامې کړي. د کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم د وسلوالو طالبانو له نوي مشره وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لار خپله کړي.
مسائل په جنګونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي.
د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې مخابراتي شبکې د مازدیګر نه د سهار تر سهاره پورې کار پرېږدي. دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د لوګر د مسل عینک څخه تاریخي لاسته راغلي تاریخي آثار به د لومړي ځل لپاره د چک په جمهوریت کې ننداري ته وړاندې شي. دغه راز د امریکا او د مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د سپورت او د ګړو اچار تفریحي.
وای خدای دې ته ورمه دلاند کا دوا ورځ دې نه دی وتلی اوس خولم کړم.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تېره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یوه بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ورسته لدی چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوریت ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د هواد له وسنی سیاسي نظام سره هیڅ راز موازی حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هواد د ورانی د مخنیوي اوازینه لار ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خبرول د مولا محمد عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې پلیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه غني. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خبر شوی د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د مولا محمد عمر لمړینی وروسته مولا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې هم درا زیاتونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیاتونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د مولا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټا کی چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د مولا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی پلیکو کې کومه ستونزه رامنځته نشي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې پلیکو کې ورستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشاره په ترڅ کې ویل شوی چې ورستي بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمیر پوښتنې پیدا کړې دي.
په موضوع کې به هم تم کېږو. په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو پرون په یو غونډه کې وسلوال طالبانو له نوي مشر وغوښتل چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپل کړي. دغه قومي مشرانو او عالمانو وویل چې د سولې د راوستلو لپاره د افغان دولت سره وسلوال طالبان پیل شو خبرو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي او خلک په سوله او امن کې ژوند وکړي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري په راپورټ کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یکشنبه ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوې وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هوارې کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواستا کوو چې هغه فاصله پیدا کړل ناخوالي غالي دا غوړه موږ خواست دادې چې په دې ملت دې رحم وکړي. د وینې د توې دومن خلاف چې نور مسلمانان ونه وجل شي او نور مسلمانان ونه زوريږي او د صلح د پاره چې ارسو خند واقع کیږي هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګې دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي. او هڅه ده چې تل افغانان او وژل شي، وطن وران شي، او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادی او پرمختګ مخاوني ول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دي چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي، او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زمونږ او ستاسو د سلو نه تر 200 پورې تا مازالا دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلی، او که چیرې ته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وای، نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یو نقطه کې به نه پاتې کیږي. دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وای که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي، نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل په جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه، او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې بل سړی راځي غیر حق ما وژني، دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع.
که څه هم چې د جولای په 10 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې، او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې، نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې. او د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنگ ټینګار وکړ، او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
د کابل چاپ ورځپاڼو او خپرونو هم نن په ګڼو کې په افغانستان کې د سولې موضوع څېړلې، او دغه راز د طالبانو په ډله کې د نویو راپورته شوو اختلافاتو. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو د رهبرۍ پر سر راولاړو شوو اختلافاتو او د سولې بهیر ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ملا اختر محمد منصور مخالفین په دې اونۍ کې د نوي امیر د ټاکلو لپاره غونډه جوړوي. په مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د مخالف ډلې د ویاند ملا عبدالمنان نیازی په حواله ویل شوی چې د امیر د ټاکلو په غونډه کې به ګڼ شمېر علما برخه واخلي. د مطلب لیکوال ویلي چې د ملا محمد عمر زوی او یو شمېر نور طالبان ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه نه مني، خو یو شمېر نور طالبانو بیا بیعت ورته کړی دی. همدې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملا عمر ګونګ مړینه شعوري طالبانو ته یو درس دی څو د پاکستان له غلامۍ ځان خلاص کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان اصلي لوبغاړی دی؟ په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې او جګړې لوبغاړی پاکستان نه، بلکې امریکا ده چې د طالب په نوم پدیده رامنځته او اوس هڅه کوي چې داعش د طالبانو ځای ناستی کړي. په مطلب کې راغلي چې د داعش د رامنځته کېدو هدف دا دی چې د افغانستان ناامنۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم وغځیږي. سرخط ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د بیان آزادۍ تر چتر لاندې د طالبانو د پخواني مشر د غمرازۍ مراسم. په سرمقاله کې راغلي حکومت له یوې خوا امنیتي ځواکونه هڅوي چې د وینو تر روسي څاڅکي له طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره وجنګیږي، او بل پلو دې ته اجازه ورکوي چې په کابل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر فاتحه واخیستل شي. سرمقاله لیکونکي ویلي په دې اړه د حکومت چوپتیا دوی ته پوښتنې پیدا کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه نه مني. په مطلب کې راغلی چې د ملا عمر رور د هغو طالب قمندانانو له ډلې څخه دی چې د اختر محمد منصور مشري نه مني او له نورو طالب قمندانانو یو غوښتي چې د طالبانو ترمنځ ستونزې حل کړي. همدې ورځپاڼې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور خبرو ته اشاره کړې چې د طالبانو د لیکو ترمنځ پر یووالي او همغږۍ باندې ټینګار کړی دی.
زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه ورسه دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو د لړۍ لومړۍ برخه مو په تیر خپرونه کې درته خبره کړه. دا برخه بیا هم که غواړی واوري د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. بیا یې هم درته خبرو په افغانستان کې څومره اوبه دي، له دغو اوبو څخه څومره ګټه پورته شوې ده، او له حقوقي اړخه افغانستان کولی شي چې له دغو اوبو په بشپړه توګه کار واخلي او کنه. د کارپوهانو نظرونه مو هم پکې اخیستي دي. د ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوي. او اوس هم کندهار ته ځو. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. ویل کیږي چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر کندهار ته تللی دی. کندهار ته هدف د څه لپاره دی؟ په کوم مقصد دی کندهار ته تللی؟
نوری صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان اخیری پرون کندهار سفر کړی. د لومړی د کندهار د والي لمرسیال سره ولیدل. هغې ویل چې غواړي د دې ولایت له خلکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو د استازو سره وویني او په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو په هدف د هغوی نظرونه راټول کړي. دوی ویل چې د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د ولایتونو اوسیدونکو د اوسیدونکو نظریات دوی ته ډېر مهم دي. د دې په وینا په همدې هدف د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون بېلابېلو ولایتونو ته سفر کوي او د نظر غوښتلو لړۍ یې پیل کړې ده. د کمیسیون رئیس دغه راز وویل چې د خپل کار له پیل راهیسې له تېرې چې تقریبا یوه اونۍ کېږي پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، ګوندونو او د ټولنو د ټولنې د نورو کشفونو سره مشورې پیل کړي دي. د دغه راز یادونه وکړه چې غواړي په ډېر دقت پر مخ ولاړ شي او په ټاکنیز نظام کې داسې غوره اصلاحات رامنځته کړي چې وروسته به د حکومت مشران د ټاکنیزو کمیسیونونو د ګمار او لرې کولو واک ونه لري. د کمیسیون دغه راز چې د ملي سرشمېرنې پیلول، د رایې ورکوونکو کرنه ملاړ چمتو کول، د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ګړندي کول او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د بهترۍ کسانو ګمارل، هغه وړاندیزونه دي چې په تېرو 2 اونیو کې دوی د خلکو څخه د مشورو د لارې دغه نظریات راټول کړي دي. وویل چې راتلونکي 2 ورځې به په کندهار کې پاتې شي او د ټاکنیز نظام د اصلاح په هدف د دغه ولایت د مخورو ځوانانو، مشرانو، میرمنو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو نظرونه واوري او د ژمنه وکړه چې له ټولو نظرونو به د ترلاسه کولو وروسته به د ټاکنو د قوانینو په اصلاح کې استفاده وکړي.
بلې صادق رښتینی، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر منو اوریدونکو، له کندهار د ازادي راډیو خبریالو چې دی ولایت د افغانستان د اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د سفر او د غرض د مدني ټولنو له استازو او چارواکو او قومي مشرانو سره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په اړه د مشورو او نظر اخیستو په باب موږ معلومات راکول.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم بیا فاریاب ولایت تللی دی. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته ځي چې پرون په دې ولایت کې د پرون د دې ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد نوي پوځي عملیات پیل شول. جزئیات یې د احمد اکل په راپور کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له څو ورځو راهیسې د فاریاب په ګاونډي ولایت جوزجان کې وو، خو پرون تایید شوه چې ښاغلی دوستم د فاریاب ولایت قیصر او المار ولسوالۍ ته ورسېد. ښاغلی دوستم مخکې خبرداری ورکړی و چې که وسلوال طالبان خپلو حملو ته دوام ورکړي نو د ځپلو لپاره به یې عملیات پیل کړي. دا عملیات پرون پیل شول. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دا عملیات په بری سره روان دي. ښاغلی بارز له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور تفصیل ورکړ.
اکثر عملیات قوای هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مناطق شاخ و بورغن، در مناطق شاخ 11 نفر از مخالفین از بین رفته و 32 نفر در بورغن ولسوالی قیصر یک منطقه کوهستانی است. در ساحل حساس ولایت قطعات ما برای پاکسازی و استقامات نظامی مخصوص بودند.
د فاریاب سرپرست ولی تایید کړ چې ښاغلی دوستم پرون مازدیګر فاریاب ته ورسید، خو عبدالستار بارز وویل د عملیاتو مشري د ملي اردو په لاس کې ده او د ولسمشر لومړی مرستیال یوازې له خلکو سره عادلانه دنې کتنې کوي.
جناب معاون صاحب اول دولت جمهوری اسلامی افغانستان له سرپرست ریاست جمهوری وارد فاریاب شدن. ایشان صحبتی با مردم شهر میمنه داشتن. عملیاتی که در ولایت فاریاب آغاز شده رهبریش با اردوی ملی تعلق دارد. قطعات قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کنار و رهبری اردوی ملی کار میکنند.
په فاریاب ولایت کې به امنیتی په روسیو څو میاشتو کې زیاته شوه، ویل کېږي چې په قیصر، المار، پختونکوټ او ځینو نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان چې بهرنی جنگیالي هم ورسره دي حمله کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د فاریاب ولایت د دوه امن ولسوالیو د امنیت لپاره تدابیر نیول شوې دي.
برای المار و قیصر هم به شدت کار میکنیم. ما قطعات خاص را کرایه کردیم به وجه از پلیس افغانستان، نیروهای اردو که به ساحه رسیدن و خود مردم، یعنی همش باعثی شده که تعداد بزرگی که متوجه المار و قیصر بوده داخل رفع شده.
د کورنیو چارو وزارت ویان د هیواد په جنوبی ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړل، خو فاریاب او د شمال ولایتونو ته پاملرنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د نوي کال له پیل سره سم د فاریاب، بدخشان او کندز په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا سخت حمله وشوه.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو دغه راز په افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره او دغه راز لوی خاورونو کې د اف ام په څپو سربیره د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ په تمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر د هلمند لیکي چې کومي وبچ د افغانستان گاونډو هیوادونو ته ځي. افغان حکومت باید قراردادونه ورسره وکړي. غیرت له هلمند لیکي د طالبانو نوې مشر د پاکستان او انګریزانو په خوخه مشر شوی دی. دوی سول نه غواړي، موږ ته د قبول وړ نه دی، دوی تباهي غواړي. محمد فهیم ادیب میدانی بیا لیکي چې سول به هغه وخت افغانستان ته راغلی وای چې د جان کیری سترګې په افغانستان نه وي لګېدلی. کوم ملک ته چې دی تللی دی هغه ملک په د اور په لمبو کې دی. دغه راز عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې بیا لیکي چې له حکومته غواړم چې له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. او دغه راز قاري هستی خان دغه راز په یو بل پیغام کې لیکلی دي چې په افغانستان کې سوله هله راځي چې ټول سره لاس یو کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم 1800 شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي. پیغامونه ډیر راستولي، تاسو یو دنیا مننه. موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوډې اچار تفریحي پروګرام. دغه راز د امریکا او د مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د افغانستان د لوګر د مسو د عینک څخه لاسته راغلي تاریخي آثارو په باب هم اوری چې د لومړي ځل لپاره به د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې شي. د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي ستونزو په باب هم راپور لرو، خو اوس بیا هم نجسافې توار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او بشري حقوقو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هېواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه کړې. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوز یو سلو اته ویا تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو. او د 2014 میلادي کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې ل خپل لوی مرستندویانو سره وکتل.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات او مصر د خپل اړیکو د ښه کولو پر خوا درومي. جان کری پرون په قاهره کې خپل مصري سیال سره تر کتنې وروسته وویل چې مصر په سیمه کې د ثبات د راوستو په هڅو کې مهمه ونډه لري. جان کری په قاهره کې خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security relationship.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریزم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخې کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2014 میلادي کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کولو وروسته یو څه ساړه شول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د جګړو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د امریکا مهم متحد بلل کیږي. کلي وویل حالات داسې و چې موږ د ژورې اندېښنې لپاره کافي دلایل درلودل او هغه مهال مو څرګند هم کړل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل مصر سمه کې ثبات او مشارکت لپاره مهمه ونډه لري.
فتدرك مصر دور الولايات المتحده كقوه دوليه مؤثره.
مصر دی ونړیوال ځواکمن قدرت په توګه د متحدو ایالاتونو ونډه مني او موږ باور لرو چې د امریکا حکومت هم په عربي نړۍ، افریقا او اسلامي هیوادونو کې د یو ستراتیژیک قدرت په توګه د مصر ونډه مني. د منځني ختیځ روان وضعیت ښیي چې مصر د سیمې په ثبات کې مهم رول لري او هیڅ بل هیواد دا رول نشي لوبولی. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغه کتنې سره کوي چې متحدو ایالاتونو مصر ته اته اف 14 جنگي جت الوتکې ورکړې. جانکری وویل چې متحده ایالات او مصر یو ځل بیا په خپلو اړیکو کې د یو ځواکمن او کلک بنیاد لوري ته پر مخ ځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار لوو بجولي با مخم تر وو بجو پوري اوریدلی شي. لتهری یو میشته رئیس د پکتیا ولایت په جنور سوالیو کې د ورځ ل دریو بجو ورسره د بل سهار تر نهو بجو پوري مخابراتي شبکې کار پریږدي او خلک لستون سره مخ دي. نور حاله ل پکتیا د ازادي رادیو د خبريال دو تپان پر رپورت کې
دا پکتیا ولایت په سرحدي او غریزه ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو بندیدو ورته په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې ستونزې ایجاد کړي دي. په دغه ولسوالیو کې د ورځې له درې بجو څخه نیولې د بلې ورځې تر نهو بجو ټول مخابراتي انتنونه پلچ کېږي او هېڅ ډول کار نه کوي. د جانخیلو، څمکنیو، لجه منګل، ډنډي پټن او ځاځیاري اوسېدونکي وایي چې دوی نشي کولی پرته له ټلیفوني اسانتیا او د خپل ورځني ژوند چارې په سم ډول پر مخ بوزي. دا چې خلک له کومو ستونزو سره مخ دي د دوی له خولې اورو.
رحم زاید پکتیا ولایت څنګه یو رغو سیدون کیا شبکو پاړه هدمره تکلیف دای چې مریضای دی کوم ځای ته چې مړی وی ژوندای وی د خلکو ته ډیر تکلیف وی. په د حکومت نمې د وختونه د شبکې پال کی نو بجنه تر دربه جو پره شبکې پال وی غن باندې 13 ورځ مړی شوی موږ ته د میدان خنه جان خیل لسره نه پیک اپ لګل ډیر په تکلیف ډیر په زحمت
یعنی ټلیفون کار
ټلیفون کار نه کوي ټلیفون یې واج نه موږ ډیر مشکل دي وختونه مړه چې حکومت په اختیار کې وی دا څا کړای شي غي کی په عزت نظر می وختونه منل تقریبا پټون ولسوالۍ جان خیل ولسوالۍ ځزای ولسوالۍ لږه ختم کنه څلور ولسوالۍ
ز عبد الله د خوست ولایت د شپلن په شرناو کې کار کاروبار کوم غلطه خپار ماشین چلوم او دلته می کاروبار کو کلا چې ورځ درې بجې شمینه شبکه کار شي م کا ماشین خراب وي کا مرزي وي کا کور وي می کاروبار بند شي
څو بجو پر بند
په درې بجو پر بند شي
درې بجې بندي کی تر څو بجو
تر می سبا تر نو بجو پر نه نیم بجو پر بند شي په دا
وختنم
چې وختنم دا دوی کدي حکومت کوم غوي زور وي توکات به دا می ته په حال کې زګه د خاوامو مشکل غو نو حکومت ته ونشته نه طلب تاون ټول عوام ته د مشکل عوام ته د میټر نه لرو بل څه نه لرو کچا سره کی دي چې مخابره باندې د موږ مشکل ډیر
یواز د دوته نه نوځ د مخابراتي شبکو ستونزې یاد ولا د یادو سیمو ټول اوسیدونکو د ستونزې څخه سر ټکو ویلې ک حکومت د لور ته پام لرنه و نه کړی خای د شبکو د فعالیت بندولې ستونزې لام زیات کړي. د مخابراتي شبکو په اړه د یادو سیمو اوسیدونکو شکایتونه حکومتي امنیتي ارګانونو ته هم رسیدلې دي. د څمکنه ولسوالۍ امنیت کمانډان حسن خان وایي چې د سیمو خلکو ورته شکایتونه کړي او دوی لوړو مقامات ته هم رسولې دي.
خپل د شبکو خپل د مشرانو ته مرته زنګونه والی خبر کړم دي اغه ټول په جریان کې چولې
خلک څومره ستونزې سره مخ دي.
خلک د ډیرو ستونزو سره پدې چې هر سړی د ټلیفون لپاره ضرورتونه لري او اوس پیلند لپاره شبکې کار نه کوي نو ډیر مجبور دي چې او ډیرو شکایتونه ملکی عام خلکو ډیر شکایتونه کړي چې باید د شبکې به تفعال شي.
د خلکو شکایتونه او غوښتنې د پکتیا مخابراتو سرپرست رئیس عبد الله ته داخل مخته کې خو دې هغه ویل چې په ډیر نګدې راتونکو کې به وکول شي د غستونزې اواري کړي.
موږ به هم چې څو هغه ستونزې چې موجودې ستونزې دي په ډیر زر اواري کړو او هغه مشکلات چې موږ یې وادوال او پټول سره مخامخ دي موږ به هر ځل هم نغوي چې په ادارې نګدې راتونکو کې د غستونزې حل کړو.
د دې مخابراتي شبکو د بندښت خبرې په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو د پکتیا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د ګواښونو له امله دغه مخابراتي شبکې د شپې له لوري تړل کېدې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د لوګر د مسو له عینک څخه لاسته راغلي آثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې نندارې ته کېښودل شي. دا وزارت وایي د مسو عینک تاریخي آثار به په چک جمهوریت کې لومړی ترمیم او وروسته به د څلورو میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې شي. نور حال د نجیب زمان انوري پر رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا یو سلو شپږ څلوېشت قلمه لرغونی آثار په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي آثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښېږدي. وزارت ویل دغه اثر څخه لاس راغلی نیمایي حصہ اواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار ویاند هارون حکیمی ازادي رادیو ته ویل دغه تاریخي اثر د وټړون لمخي د چک جمهوریت په مرکز پراکی ننداري ته وړاندې کیږي.
دغه وټړون لمخي به یو څول شپږتل ویش قلمه هغه اثر د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاس راغلی دي. د روان میلادي کال په ورستوي میاشت کې انتقالیږي چک جمهوریت ته. هلته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال د فبروري تر 19 پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د مس عینک دغه تاریخي اثر له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلی چې د بودایي دورې له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې قدمات لري. د مس عینک د لرغونو آثارو په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپو فوسمن لخوا په 1515 او 1516 کلونو کې خپاره سول. د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشاني دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بېلابېلو سیمو لکه تلاتپه، آی خانم په بغلان کې، له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساري نه دي لیدل سوي د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي. دوی وایي د مس عینک د آثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وسي. د کابل پوهنتون استاد رسول باوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دقت باید وسي، په مهارت باید ترمیم هم ترسره سي او د ننداري په وخت کې هم پرله پسې مراقبت وسي تر څو د شبه سازي مخه ونیول. په دې آثارو کې بیا تشویش دا دی چې یو شمیر آثار له بده مرغه د کلکسنرانو لخوا څخه شبیه سازي کیږي. که شبیه سازي شو د اثر ارزښت د منځه ځي.
کارپوهان وایي په هیواد کې لاسته راغلي لرغوني آثارو ساتنې ته باید جدي پاملرنه وسي، د قاچاق مخنیوی وسي او د مسؤلیت لارې باید په نظر کې ونیول سي. په خاطر دې هم د افغانستان د باختري گنجینی آثار په لندن، د امریکا په متحده ایالاتو، آلمان، هالند او فرانسې کې نندارې ته ایښول سي و چې نندارې کوونکو یې سخت هرکلی کړی و.
نجیبه زمان و چې د لوګر د مس عینک څخه د لاسته راغلو تاریخي آثارو او دغه راز دا چې د آثار به د لومړي ځل لپاره په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې شي په دې اړه راپور راکاو. او اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورې، پام وکړئ د سپورت پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د نجونو لوبغاړو د ستونزو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس د والیبال د فدراسیون له مشر سره مو مرکه چمتو کړې ده. خو تر هرڅه مخکې ریپورت ترازو. افغان نجونی لوبغاړي وایي چې دوی هېرې شوې دي. یو شمېر د نجونو لوبغاړو ازادي راډیو ته ویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو دوی له یادې ایستي او د خزینه برخې سپورت له پرمختګ پاتې شوی دی. په عین حال کې د بدني ځنې ریاست وایي چې سیاسي ستونزو د نورو برخو په څیر په سپورت هم اغیز کړی دی، خو دوی د ښځو د ورزش د پرمختګ لپاره خاص پروګرامونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په افغانستان کې ښځې لوبغاړي وایي که څه هم د لوبو لپاره پوره چمتووالی او وړتیا لري، خو په دې برخه کې لازمه اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. مریم نیازی چې په افغانستان کې د ښځینه کرکټ یوه بنسټګره ده، ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په راتلو سره د نجونو لوبغاړو پرمختګ کمرنګه شوی دی.
حضور ورزشکاران زنان در وخت حکومت کرزی نه
دا وایي د ښاغلي کرزی په وخت کې د ښځو د ورزش برخه لږ تر لږه 10% وه، چې هغه هم کمه وه. خو د ښاغلي غنی د حکومت په راتلو سره دا 10% هم په صفر کې ضرب شوه او اصلا پوښتنه نه کیږي چې ښځې ورزشکارانې چیرته دي. نیازی همداراز وویل چې په حکومتي ادارو سربیره مدني ټولنو او رسنیو هم د ښځو د ورزش پرمختګ هېر کړی دی. نوموړي وویل چې د ورزشي ادارو د نویو مشرانو په راتلو سره د ښځو لپاره د لوبو ترسره کول کم شوي او لوبغاړي ډېرې بهر ته هم نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې ډیرو نجونو لوبغاړو په بهرنیو لوبو آن اولمپیکي سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. د غرمزلۍ یا کونه وردۍ فدراسیون مشره صدیقه مایار نورستانۍ هم وایي چې د ډیرو ورزشي فدراسیونونو مشران نارینه دي او د ښځو لپاره ډیر چانس نه ورکول کېږي. دا وایي په ډیرو ورزشي برخو کې له رئیس نیولې تر ترینر او مرستیال ټول نارینه دي چې دا خپله د دې ښکارندوی دي چې ښځو ته چانس نه ورکول کېږي. موږ د دې غوښتونکي یو چې هره ورزشي رشته چې وي لږ تر لږه مرستیال خو یې باید له ښځو انتخاب شي. اغلې نورستانۍ وویل چې روانې هڅې ډېر اغیزمنې نه دي څو وکولی شي د ښځو میرمنو د ورزشي لاسته راوړنو د ډیرېدو لامل شي. که څه هم د ښځو او ورزش په نوم څه وخت مخکې یو ملي کانفرنس جوړ شوی و خو ډیرو ولایتونو پکې استازي نه درلودل او کمو ښځو پکې ګډون کړی و. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه چې د ښځو د برخې ورزشونه لږ څه کمرنګه شوي دي. دا ټول په حاکم وضعیت پورې تړلې خبره ده. سیاسي حالاتو ډېرې برخې اغیزمنې کړي دي. ورزش هم اغیزمن شوی ده. نو زه د دغو نجونو لوبغاړو له خبرو سره موافق یم. دی وایي چې د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو د ښځو لپاره خپل پروګرامونه عملي کړي او د ښځو د ورزش لپاره خاص جمنازیمونه جوړ کړي. د بیلابیلو ورزشي څانګو غړي په خاصه توګه نجونې وایي که چیرته ښې زمینې ورته برابرې شي کولی شي چې د سیمې او نړۍ په سطحه له لوبو نه افغانستان ته ښې لاسته راوړنې وکړي. اوس به هم راشو د یوې مرکې په لور. د افغانستان د والیبال د فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلدي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د افغانستان د نه ګډون علت پوښتلی ده.
د افغانستان ملي فدراسیون دا تصمیم ونیوی چې سږکال د منطقوي سیالیو ته خپل ملي لوبډله آماده کړي چې خوشبختانه موږ وکولای شو په سویلي آسیا کې یا جنوب آسیا کې چې د اتو ملکونو ترمنځ کوم سیالۍ په کې اولین ځل یو مډال لاسته راوړو او برانز مډال خپل ملي لوبډلې لاسته راوړو چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. او دویم دا چې ملي لوبډله باید آماده شي د جنوبي آسیا بازیو ته یا لوبو ته چې په هند کې برگزاریږي. دا اولمپیکي منطقوي سیالۍ دي. نو په دغه دواړو دلیلو په اساس باندې موږ نه غوښتل چې په د آسیا په قهرمانۍ په سیالۍ کې موږ ونډه واخلو یا ایسه واخلو. په دې چې غلطه د آسیا ډېرې برتر او ډېرې قوي لوبډلې اشتراک کوي لکه چین، جاپان، ایران، هند. دغه لوبډلې د شدوغي ماته ورکول لږ سختي موږ ته د تفاوت لري سطحې. نو په دغه دوه دلایلو باندې موږ نه غوښتل چې په دې سیالۍ کې ملي لوبډله اشتراک وکړي او ډېر فوکس مو یا ډېره توجه مو د منطقوي سیالیو ته ده.
د زونونو او د والیبال ملي ټیم سیالۍ کوم ځای ته رسیدلې؟
د مشرقي زون سیالۍ خو مخکې خلاص شوې چې د لغمان منتخب لوبډله غلطه قهرمانه شوله او اوس فعلا په شمال کې مزار شریف کې سیالۍ د شمالي زون دي او موږ خوشبختانه ډېرې ښې چهرې نوې چهرې هم په دې کې ملي لوبډلې ته انتخاب کړي دي. هغه فني ټیم چې کوم ګزارش وکړي او ډېر امیدواره یو چې موږ وکولای شو نور هم ښې چهرې د ملي لوبډلې لپاره چې هغه استعداد لري او شایستګي لري ملي لوبډلې ته انتخاب.
د ملي ټیم لپاره لوبغاړي یوازې د زونونو ټیمونه غوړه کیږي یا چې د ولایتونو د غوړه ټیمونه هم ځینې لوبغاړي راځي؟
خوشبختانه دغه د زونونو په سطح باندې چې کومې سیالۍ موږ په لاره چو یو هدف هم دغه دی چې موږ وکولای شو چې د ولایتونو کوم لوبغاړي چې دي چې په دې سیالۍ کې اشتراک کوي هغه هم موږ انتخاب کړو او هیڅ داسې څوک پاتې نه شي چې هغه لیاقت او شایستګي د ملي لوبډلې لري او موږ انتخاب نه کړو. او دغه فني ټیم هم چې موږ زونونو ته لیږو ولایتونو ته لیږو هدف یې دا دی چې تر څو هغه څهرې چې واقعا د ملي لوبډلې لیاقت لري او استعدادونه لري هغه انتخاب کړي او ملي لوبډلې ته جذب کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې ستاسو راتلونکي پلانونه د افغانستان والیبال فدراسیون ته څه دي؟
انشاءالله چې موږ د زونونو چې شمال شرقي زون ده او د غرب حوزه ده او مرکزی زون ده د دې زونو مسابقه به هم بلاره چې دغه نورسته به چمپیونز لیگ یا د قهرمانانو لیگ چې کوم یو ده هغه به بلاره چې دغه نه علاوه په بیرون د ملک څخه چې کوم سیالۍ دی هغه د جنوب آسیا لوبي دي چې مختلف رشتې په کې ساخلی او په کې به د والیبال ملي لوبډله او د موګه د سایلی والیبال ملي لوبډله اشتراکي غته خاصه مدګیان په پلان کړي. نو اوریر امیدوار چې په کې نتایج مو لرو.
ډیر مننه پوپل زای صاحب.
تاسو نه مننه کوم. شکر ډیر زیات.
زموږ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه سفیو لا ستانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم خېشي به ولرم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدر من اوریتونکو سلام. قرار قرار له حکومته حکومتونه جوړیږي او قرار قرار چې د هر چا څنګه جوړی وي همغه سی کوي تر دې چې لرئیسانو ماونان پورته ډنګوي. ملت خوار حیران پاتې دی چې څه وکړي، ځکه نه د دوبۍ، ترکیه او نورو ځایونو د کورونو اخیستلو وسه لري چې قمم واخلي او نه هم بهر ته د تیښتې لپاره د قاچاقبر پیسې. د خپرونې په پیل کې مو د هغه سړي له حاله خبره وو چې نوی مېرمنې ته موبایل اخیستی دی.
ځه زده مې سو، خو ګوره پام دې وي چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې یې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تاته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې، وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوې؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوې؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خورم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نومم بدل کړ.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې، د زونډي مور یې ته یې؟ څه دې ویل؟
هلو، د زونډي پلار ته
یې؟ او څه دې ویل؟ خیرت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی، وړه لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دې هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
ځه ښه دی، وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه. او خمې او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې، څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چاودو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وای خله،
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وای خله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د زونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخېږه، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې 12 بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، اسی خوب غلبه در باندې کړی
د تا ساتیر دی مو ټوله ورځ کار کو
ام دا اوس می پلار یاد کړی ګوره چې راتلی چې نوکریزی دی یې نشي پام دی وچه دلهم نوکریزی راوړي
هلو هلو شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو کنه تر ساره نه پری خودم تا په څه بلا واوختم
وز دی وزوان ماین دی وی ورځ یا دشتونه دراورو د نور ورځ یی تاسو ترې قیاس کړئ
وز د ورځ نه بجې دی هم دا وس له خو براوی شوم او په چای خوړلو لګیایم پلار می دفتر ته تللی او مور می چې په دی ورځ کې بیکاره ته یو قطعی ملایی له چای سره راته ایخی چې وای خورم هغه وای چې موږ تریخ چای وخور خو تا ته می پیروی پټ کړی و چې مازغه دې قوي شي اوس د سهار لس بجې دی مخ او لاسونه مینځم چې د باندې ووزم زه زیاتره وخت مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم ځکه له خوبه چې راویښ شم وږیم نو لومړی چای خورم او بیا وروسته مخ مینځم اوس غواړم دریشي واغوندم خو حیران یم چې کوم پتون له کوم کمیس او یا زیرپیراني سره واغوندم چې زما د معشوقې خوښ شي دا دوه کاله کېږي چې د هغې ذوق راته معلوم نه شو د هغې څه چې د یوې نجلۍ په ذوقم ونه پوهېدم کنه د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون او کمیز مې هم پرې نښوده چې وای نه غوندم اوس د سهار نه نیمې بجې دي د سرک په غاړه ولاړ یم یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سګرټ دی او لخړې ترې باسم پښې مې دومره لرې لرې سره ایښي چې سپی ښه په منډه ترې وتلی شي اوسني هلکان همداسې واز درېږي هیلمن یم چې اوس یا لږ وروسته به مې حتمن معبوبا راشي او چې په ننني سټایل کې مې وویني نو خامخا به یې خوښ شم او کنه یوه خوږه مسکا خو به راته وکړي یو د پیپسي بوتل مې هم په جیب کې اچولی دی او چې څنګه د لرې راښکاره شوه بوتل راباسم او په چکلو یې پیل کوم اوس د غرمې یولس نیمې بجې دي دا یو نیم ساعت ورته ودرېدم خو خبر شوم چې هغې ظالمې د ما لپاره خپله لاره چپه کړې او په بله کوڅه کورس ته تللې ده رښتیا چې د مینې خوند په اجران کې وي اوس د غرمې دولس بجې دي په معده مې درد شو ځکه په خالي معده مې پیپسي وڅښله زه هره ورځ څلور پنځه بوتله کوک او پیپسي څښم که مې کومه نجلۍ وویني او دا ګمان وکړي چې د کوم سرمایه دار زویم او مینه راسره وکړي له همدې امله مې په دالکتوب کې معده تیزابي شوې او درد کوي اوس د ماسپښین یوه بجه ده ژر ژر مې د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم ځکه چې همدا وخت مې معشوقه بل کورس ته ځي دا ځل مې پتلون او کمیس هم بدل کړي دي او سر مې هم په یو برګه ټوټه تړلی او تورې عینکې مې ماچولي چې ومې نه پیژني او کوڅه بدله نه کړي اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده هغه د محبوبه مې راښکاره شوه نو ځکه زه هم سګرټ لګوم او د پیپسي بوتل به هم راوباسم او په سکلو به یې لګیا شم ښه چې رانږدې شوه حتمن ورته وایم چې آی لاف یو جیګر دغه ده راورسېده او لکه چې وی پیژندم ځکه یې سمدلاسه مخ ته کتابونه ونیول او چټکه شوه ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې راته وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی رنګ دې ورک شي دا خبره یې په داسې انداز کې وکړه چې که زما پر ځای بل څوک هم وای نو لکه د مجنون به پې مین شوی وای نور ماینان د معشوقو نازونو ته خوشحاله وي خو زه یې کنځلو ته من غوښه اخلم ځکه ما هم له یوې نجلۍ نه پرته له کنځاو بل څه نه دي اورېدلي اوس د ماسپښین درې بجې دي په یو ملګري مې ځان تاوان که چې لږ چپس راباندې وخوري ښه و چې دی راپېښ شو که نه د معدې در به لیونی کړی وم د نورو مینانو په مینه کې زړه خوږېږي خو د ما معده درد کوي اوس د مازدیګر څلور بجې دي په کوڅه کې ولاړ یم چې کومې معشوقه له کور سره راشي خو هغه ماشوم چې ژاولې خرڅوي راته وویل چې معشوقه دې په هغې بلې کوڅې لاړه اوس نو مجبور یم چې له کوڅې نه سرک ته شم که کومه بله نجلۍ راباندې مینه شي اوس د شپې یولس بجې دي د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم سره له دې چې پلار مې په غوسه و خو مور مې قناعت ورکړ چې مه یې کوه ځوان دی د فلم کتل ورته ښه دي څه به تېزده کړي اوس د شپې یوه بجه ده
او غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي او بیا سارم په 9 بجو پاسېږم چې د معشوقې لپاره مې په کوڅه کې ودرېږم او دیدنونه یې وکم. نن مې د فلم نه ایله دومره زده کړل چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکای وولم او ځان ته یې پام راواړو.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio